مقام او بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د دزمه حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه قربانه به ملالی بشیر وي، خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې نن وویل چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې ډیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر اس پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یانې وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی وای تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا لمخ کې له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو له کبله مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایي حالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساري ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لپسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ټینګ کړي، ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې ترسره کړي دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی دازما حق دی ته شرع غلاس زمل علي بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کال مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په 24 نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمنی چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولی دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 10 لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډیره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله، حسنه وردک د 12م ټولګي زده کوونکي، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته مننه چې زم په دې بحث کې شریک کړم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز که مونږ د یو بې طرفه وګړې په حیث زه نظر ورکوم، د ما نظر دا دی چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړ او د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فعلي دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تږې لمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډواله یو تحرک باید منځته راشي. نو په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاس د خبرو په تاړه باندې به د اغلی خورم ستاس څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ملالۍ جانې تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم ستاسو پوښتنې نه ملالۍ جانې. د دوه کاله نه تنخوا د ښځو او د نجونو دپاره، د دې ټول ولس دپاره ډېره سخته دوره وه او ډېره سخته ده تر اوسه پورې، نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېرو مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فیل حال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتي، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی، او همدا ده چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم هماسې او امنیتي وضعیت هم هماسې، تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي ولی عمل اصلا نشته. دوی په یو خبرم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي، نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې، د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو دپاره چې دوی دا دوه کاله، زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه. یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې، چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
بله، ډیره مننه آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره اوریدونکو د دولسم ټولګي وزد کوونکې آغلی حسنا وردک هم په دې خبرونه کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډیر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نسي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص شي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو، او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ښه، او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای، یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ضایع کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نشي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي، دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کښې به تنه او زه نه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی وه، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي، او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نشي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه، خو اوس هغسې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر سوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم، نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول، او هغه د مکتب کارخانګیانې وظیفې چې هغه به مې کولې، ورځ به ډېره ښه تېرېده. خو بس اوس لکه هغه پخوا نه ده، ټوله ورځ په کور کښې همدغه، بیا هم په کور کښې زه مې د خویندو سره پلار جان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم، درسونه مې وایم، زه هېڅکله به خپله درسونه پرې نه ږدم، په مخ باندې ځان مصروفوم. خو د دوه کالو نه مخکې چې کومه دوره وه، د هغو ځای ما ته نه شي پوره کولی، ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کښې ویلې، هغه ما ته نه شي پوره کولی. اوس په کور کښې فقط ما د خپل درسونه مې د هغه وایم، د کور کارونه دي، بس هغه کوم او د چا خبره بس تېرووي نو.
ش او ستاسي احساس سر ډول دی آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې پخوا وو هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندېښنه ولرئ؟
او ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هغه نصاب چې وي دا داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په ښځه هنر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راځي او موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ ووایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جان، زه بیرته تاسو ته راځم او نورې پوښتنې به هم ستاسو څخه مطرح کړم او شاید تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې د دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړئ یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلې مومند، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې، میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي. تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي کنه او هغه کوم ډول یې چې پخوا و هغه به وي کنه، خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا څه دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استادانو چې ویلې همداسې زموږ 4 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات یا 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 1 نه تر 12 ټولګي پورې شېبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته او خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و، دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي. اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پس ته اوس ښوونځي کلاس شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي همره فرصت د لاسه ځي او همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي. بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته اړکلی وایي د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په څنډه او په څنګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي. هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخه شي او نصاب هر نصاب دوی لولي دوی ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورانه رو په خپل د خبرو کې دا ویل دي چې هدف دا دی چې ښوونځي پرانیست شي موږ چر شړای کې هغه منو مزه هم وایم چې هغه ښوونځي کې پرانیست شي نجونې خپل حجاب خپل اسلامي شریعت او خپل دغه ټول مراتب هدف ته ورسیږو مخکې ښوونځي باید پرانیست شي. دا زموږ لویه هیله ده او بیا هم غږ کوو بیا هم وایو چې ښوونځي باید دا دغه حق نه باید د افغانستان نجونې په نړۍ کې یوازینی هیواد دی خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې تعلیم بندیز لگیدلای په نړۍ کې وو پندو سیوادونه د اسلامي دا ډیره د نړۍ په کچه ډیره لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې چارواکو په دې کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالۍ جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې د نجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالۍ جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډېر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د نجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی کدونه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جان چې وویل، لکه آوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو، خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو. داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دی کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه د نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه یې ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي. ډېر ښه نصاب وه، خو دا چې دوی اوس کوم نصاب په موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کلم دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبره یې شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي نو بیا به موږ او تاسو ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشاله یاست چې ښوونځي ته ولاړ سي، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاتې نه وي؟
او ملالۍ جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که پخوا نه وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دو حق راکړل شي چې موږ لاړې شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړې نجونې چې دي، دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي، اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، خو پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نه شو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نه شي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي، تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي، مودا چې دروازې خلاص شي نجونو په مخ.
حسنا جان موږ راپورونه لرو چې یو شمیر یا ګڼ شمیر به وایم چې هغه نجونې چې د ښوونځي څخه د درس پاتې سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسې د دغسې نجونو سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته پخپله هم ځینې وختونه د مایوسي احساس کوې؟ دغه نجونې څه ډول بوختیاوې لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه موږ
ملالی جان؟ یو تاب داسې زه پخپلا داسې ښه نه یم د هماغه ورځې نه چې کرو کرو په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کېږي، او موږ همداسې د چا خبره غولوي، همداسې وایي چې نن شروع کېږي او سبا شروع کېږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نه شته بېخي. نو تا به ناس نجونې هم د مصنفیانې ډېرې دي چې په رواني حالتو باندې اخته دي، او بېخي اپریشن ورته مخته شوی دی، داسې ناروغیان ورته مخته شوي دي، او بعضې دې ته مجبوره شوي چې بېخي ودونه وکړه. نو فامیلونه یم وایي چې درسونه او څه نشته، نو مجبوره دي چې ودونه وکړه، او داسې ډېر خلک زه پېژنم.
او دغه نجونې تاسو یادونه وکړه چې دوی مجبوره سوي دي چې کورنۍ بیا ودونو ته یعنی وهڅوي، یا یې حتی اړ باسي په کوچني عمر واده ته، یا په داسې عمر کې چې دوی اماده نه دي ودونه وکړي. ستاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه راغلي چې جلکې وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وي ویلی نو پوهې وي وخت جلکې چې واده وکړه د غونو آینده نسل بچ شی وي. نو ځکه له هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سمه لار نه ده چې یوه جلکۍ په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پوه نه شي بیا واده وکړه، ځکه سبا بله ورځ هغه چې مور کېږي نو د خپل اولاد به د دې نه پوښتنه کوه چې مور یو شی ماته راځه که، او مور به زیتي ریانه ورته پاتې وي چې زه به چشی د اولاد ته ورځه کم، زوی به پوښتنه کوه، لور به یې پوښتنه کوه، او یو مور چې چی نه وي زه نو طبعا اولاد یې چی نه شي ته زده کولی، اولاد به چشی ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یوه جلکۍ واده وکړي په کمسن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبوره دي، وویني چې درسونه نشته بله لار نشته، نو مجبوره دي خپل لورانې ودوي نو دې ته اړ کېږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې اوریدلې وې چې تیره اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځې کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظ به ورته دا ښکاري چې مونږ ټول حقونه ورکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي، او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر. چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی، او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو یا د یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت د ښځینه یا زده کوونکې یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي. د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګېزنې په انګیزو باندې داسې ونه کړي، دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید زده کړو ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر تم دي، موږ یې که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره، او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مساعده دی، او دونه دغه ملت ټول د اعتماد یعنې خپل اعتماد د دولت د لاسه ورکړی دي، نه غواړي په ملت باور وکړي، او ډېر واټن پیدا دی، ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لورلید خلکو ته ورکوي. ډېر وګړي دي چې معلمین دي، ښځینه ډاکترانې دي، انجینیرانې، حقوقي بخش کې مونږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې. یعنی په نظام کې په فارغ توګه خزو ګډون درلودو او متاسفانه زه په مخ ټول دروازې بندې دي، زه په مخ د کار د دفتر د تګ را تګ دی د تحصیلات درلودل دی د تجربې درلودلې داسې ما ښځینه زه پېژنم چې دونه په هیواد مینې دونه هیواد ته په صادقه پراسۍ خدمت کړی چې هغه خپل شخصي ژوند خپل د ژوند دغه فرصتونه یې د لاسه ورکړي، اما ملت ته خوشتان کوونکي او زده کوونکو درس ورکړی، خپل شخصا خپلې خوښۍ او خپلې خوشحالۍ د لاسه ورکړي دي. یعنې په ډېرو برنامو کې په ډېر وخت به یې ګډون نه کوو چې زه د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نه شم، حتی د ژوند فرصتونه لکه وخت یې ویلې ما داسې مدیر لیدلی چې واده یې ونه کړو تر اخر دومره پورې سر یې سپین شو، چا ته پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کړی، ویل ما مکتب سره واده کړی. یعنی دومره احساس یې درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه موږ لرو. نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړې ده، کومه خوښي، کومه خوشحالي، کوم پرمختګ، کوم زیری یو واقعي دولت کې، یو واقعي حکومت وي، یعنی عادل حکومت وي، یو واقعي اسلامي حکومت وي، خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي، خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي، خلکو ته د پیشرفت، د ترقۍ، د آسودګۍ، د خلکو په دسترخوان د عمرې ډوډۍ امکانات برابروي. اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوان ډوډۍ اخیستل شوې ده، د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی. اوس ښځې په ډېر ناروا خبرو ګټل کېږي، دګل کېږي، مثلا ښځو ته هر ډول نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي دا ښې ښځې نه دي، دا با حیا نه دي، حال دا چې د هرې ښځې حیا، عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي. شاید په کورنۍ کې ډېره یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده، کورنۍ شاید هغې دي دا خبرې وسي چې هغه څومره با عزت او باپته ښځې دي. او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې اوس ګورو چې موږ په ښځو باندې رنګارنګ تورونه لګول کېږي، دا ښځې ښې نه دي، دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي، کار کول ښځو ته ښه نه دي، دا ټول برجستونه او دغه یعنی ښه غیر اخلاقی نمونه په ښځو لګول کېږي، دا موږ ټولو ته د خفګان ځای دی. او موږ اساسا ګورو ځان ته د کمې احساس کوو چې آیا موږ څه ګناه کړې، موږ څه مشکل درلودو، موږ ولې په دې وضعیت سره مخ یو. دا موږ ته ډېره ناهیلي کوونکې او مایوسوونکې خبره ده. او بیا که د یو وزیر په سطح باندې چې هغه هم د خارجي وزیر یا نورو هېوادونو ته دا برملا کوي، ټول خلک ګوري، مطبوعات کې خلک دلنه راپورونه لکه تاسو دا اوس ویلي چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع لرئ، واقعیت دی ښځې په رواني ناروغیو، په سترسونو، په مریضګانو اخته دي.
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د په دې خپرونې کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي. اغلی خورم تر هغه وخته پورې چې د اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قایمېږي، زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د اغلی مومند په خبرو کې واورېدل چې دی وویل چې د ښاغلي متقي له نظره به د ښځو حقونه تامین وي، او دا د خپل شخصي نظر دی، خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسي چې د ښځو حقونه تامین سي په یو مملکت کات کې. او دی د افغان شذو وضعیت ته هم اشاره وکړه، خو زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت په رسمیت وپیژني. آیا د دې لپاره ضروري نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي، هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه یې سي؟
واقعا چې دا د دې خپل شخصي نظر دی، لکه هیڅ داسې کار نه دی کړی د ښځو لپاره چې هغه زموږ د منلو وړ وي. لکه دا دوه کاله چې پر ښځو باندې ظلم او ستم دی، د ښځو نه یې ازادي اخیستې ده. حتی زه خپله چې داسې ډېرو برنامو ته دعوت شوې یم، کورنۍ مې اجازه نه ده راکړې، چې ځکه زه نشم کولی چې خپل د زړه خبرې وکړم. که چېرې دا حقیقتونه وویل اوس هم د ستونزو سره مخ یم، نو تر دې به ډېره د ستونزو سره مخ شم، ځکه چې زه هغه ازادي بیان زه نه لرم. موږ یعنی دې ته اړ کړي وو ښځې او نارینه
بلی. آغلی خورم ستاسی آواز دیر کشتا سو، زه فکر کوم چې اوریدونکو ته سم نه ورځي که تاسو د تلیفون دغه مایک خپل خولې ته نږدې کړئ چې خبرې راسي. مهرباني.
مننه ملاله جان. ما وی چې مونږ نه حتی هغه د بیان ازادي هم اخیستې ده،
لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو. هغه څوک چې حقیقت وایي نه هغه تر اوسه په زندانونو کې پراته دي. لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوې یم، خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللی، ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم، له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شم. نو دوی د ښځو دپاره هېڅ هم نه دي کړي. او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت، دا باور وکړه چې نه تنها ښځې او نجونې، د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي. ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي، دوی ارامه وي، دوی ته هر څه مهیا وي. نه، خو یا نه پوهېږم چې کولی نه شي دوی په خپله حکومتداري کې یعنې پاتې راغلي دي یا هم نه غواړي. نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي. تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي؟ تعلیم حق هم ترې واخیستو، د وظیفې حق هم ترې واخیستو، ازادي هم ترې واخیستله. هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه، هر څه تاسو ترې اخیستي دي. نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو، کوم حق؟ هغه شخصي د دوی خپل نظر دی. او تا چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی، د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور وویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي، چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي، یوه ورځ. او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنې جواب راکولی شي او کنه، د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او کنه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي، ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنې د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټول له نړۍ هم چې دلته راشي، ځکه موږ یې شاهد یو، دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځان راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅ کلم دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې هم دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې هم ده او اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو، خو صحیح ده. حتی نارینه، موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خوندي دی ته؟ جالبه دا ده ملالۍ جانې، باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه لاسته وکړي چې مورې طالب ژړل، نو ډېر بد یې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي. دوی د یوه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی ناراضي نه دي،
کله چې خپل خلک ستاسو ناراضي نشي نړۍ به تاسو نه راضي شي.
مننه مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی او د خپرونې بله میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل سوې ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه خورې همدرد دم له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د داز ما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي. که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، هغه دا ده کنه سې نړیوال هم وایي چې طالبان دې دوهې تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هېوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه چې په دغه کې دې ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون سې چا کړی دی؟ همغه یې کار ده. نو زه دغه وایم سې بی ګناه او بی خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه سې تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین چې کوم مرستو باندې ساکیا ول او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته د دوی چې کوم حقوقو لاغه ټول پکې عملي شول خو چې کوم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي. نورم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو، تاسو زموږ د غږ له ازادي راډیو اورې. اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه آغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل سوې ده. آغلې صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو یې وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملري چې سلامونه تاسو ته، تاسو سې اورېدونکو تاسو کې کمپنو ته ډېر خوشاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سو چې زموږ په زموږ خبرې زموږ مرکې زموږ اعتراضونه زموږ هر بحث په همدې حق له وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدلون په خپل ملت په خپل حکومت په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغېزه څه ده؟ دا یو هغه اغیزه داری چې زمونږ ولس کنه زمونږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وایي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې او سپرید مې دا دوه کال د حکومت په اترې زه غواړم لږ تاسو کوم چې په دغه دوه کال کې طالبان دا کلی تر اوسه د ښځې مخصوصا د ښځې هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سمه ده، هر ځل د سوشل میډیا را شان ګورم که زبیلا مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی. دا کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ، یوازې وایي موږ حق ورکړی ده. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې وو دا زموږ حق ورکړی ده او موږ ناقه او بې ځایه اعتراضونه لري کوو. نه، تر اوسه هماغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده. دا حق هیچا اخیستلی نه سي او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي، مخصوص د انجونو څخه واخلي او کار بند کړی ده. د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو کوم نه د کار مسایده کې کار اخیستلی ده او ټول خلک وزګاره دي. مخکې زما اما ولار بازار ته او څو شپې مخکې راغله ما ته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچول دی؟ ټول کراچیګان چپه کړی ده. دوغوی سودا دوغوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو، ترکاریګان وو، دا شیان په ځمکه وچول دي چې تاسو ولې تاسو بې ځایه د کراچی درولې ده؟ خو سمه ده، دا بې ځایه ده. تاسو نه پرېږدي خو یو ځای ورته تعین کړي. خلک نه پرېږدي تحصیل وکړي، خلک نه پرېږدي کار وکړي، خلک نه پرېږدي آزاد وګرځي، خلک نه پرېږدي تفریح چکر لاسي، خلک هیڅ ځای نه پرېږدي. نو تاسو څه شی غواړي زموږ د ملت څخه؟ تاسو څه شی غواړي د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم دونه کنجاو دونم دا بی ځای کارونه خپل ملت باندې کوي. تاسو غواړي چې ملت تاسو نه حمایت وکړي، غواړي ملت تاسو په خلاف وي. تاسو د تاسو نه تک په کابل کې افغانستان کې چې لپاره وو، د دې چې د خلکو ته سوکالي، آرامي او خوشبختي د شهره او کې د بدبختي لوري، خلک بدبختي لوري ته سوق کې. دا څه خبره زیات دي؟ ګور تقریبا دوه کاله سو د هیڅ شی دوی درښکړی نه ده، هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکړی نه ده، او هر شی چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي، مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او ښځو باندې کوي.
مننه غلی صافی. غلی مومند، تاسو د غلی صافی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو په جریان کې یو پوښتنه وکړه چې طالبان ولې افغانانو ته هوساینه نه راوړي، خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلی دی او یو اسلامي نظام به دوی قائموي. تاسو فکر کوئ چې دغه کافی ده د یو ملت د خوشاله کولو لپاره؟
ګوره، د اسلام یو معتدل دین دی، یو د خوښۍ او د عدالت دین دی. اسلام کې ډېرې ښېګڼې شته دي. د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي. په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېرې ډېرې ښېګڼې دي، موږ واقعي اسلام غواړو چې د هغه ښېګڼو نه موږ برخمن شو. نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي، دا چې موږ ملت وځوریږي وژړیږي او ګوره ماجر شي، مثلا ډېر زیات ستونزو سره مخ شي، موږ دا نه غواړو. موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښي، د خوښۍ زیرې، خوشحالي، خلکو ته ازادي، خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي، هغه اسلام غواړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې خلکو سره رفتار کوي، په څه شکل عادلانه نظام منځ ته راوړی و، چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات ولرو، د هغې په شکل نظام جوړ کړو، د هغې کارو تجربه وکړو، هغه عملي کړو، پلي کړو. دا اوسني نظامونه په کوم عدالت د هغې نظام تعین کړی؟ نو دا سره کوم اسلام دی؟ دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو کلی کېږي په دغه باندې، په خلکو باندې، په وګړو باندې، په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه راروه؟ دا خو ځینې د دې بخپله څه جواب ورکوي؟ دې دې بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستاسو بندگان باندې، موږ ستاسو بندگان ته څه امکانات برابر کړو، موږ ستاسو بندگان باندې څونه ظلمونه کړي؟ دا خدای ته هم سخته ګناه ده او خلکو ته هم ډېر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګې تېروي. تاسو څو ګورې متقاعدین معاش نه لري، ورځ په ورځ مالیه دیږي، ورځ په ورځ ګورو چې ژوند امکانات کمیږي. دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې نه خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی. یو دا پاتې دی، نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماش هم لري، یو کار هم لري، یو تعلیم و تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپل اولادونو په خپل ځانونو مصرف کړی، په خپل ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوي ده. تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پوهنتون استادان، ښځینه استادانې د پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري، هغه په کور دي، د ښوونځیو ښوونکي په کور دي، هغه سابقه کارمندان د دولت خصوصاً ښځینه وو چې ډېرې تجربې لرلي، 20 کلنې، 30 کلنې یا تر 30 کلنې، هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځ ځي او خپل انګېزې او خپل هغه دغه د منځ ځي ورته. دا ډېر سخت شرایط دي، دا ډېر ستونزمن شرایط دي. موږ هیله لرو چې شرایط د پای ته کېښودل شي او دغه د خلکو غږ واورېدل شي. او خلکو غږ هیڅ نه چوپ کېږي، خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي، ځکه خلک نور مجبوره دي. خلک نور دا ناروا او دا ظلم نشي منلی، او د ظلم او د ناروا په خلاف اواز پورته کول فرض دی. که موږ مسلمانان یو، موږ باید ونه درشو، موږ خپل فرض باید ادا کړو او خپل غږ باید پورته کړو، ځکه دا وضعیت نور هیچا ته د زغملو وړ نه دی. یو کال، دوه کاله، نور تر څومره پورې باید پوهنتل شي، باید ښځې ته د کار حق ورکول شي، باید متقاعدینو ته، نورو وګړو ته، ټولنې حق ورکړل شي، په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي. دا خو تنا نه ده چې یو څو نفره فعالیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي، خو یو وخت نه، یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځ ځي، واټن ډېرېږي،
هم دغه لکه مخکې چې څنګه زموږ د یوې دولسم سم نجلۍ دومره تحلیل ډېر ښه تحلیل تحلیل وکړو، دا د څه په خاطر دی؟ تعلیم لري، تحصیل لري، هغه هم دونه زده کړي دي، همدونه د درد شته دی چې هغه وایي چې یعنې په هېواد باندې باید سخته نه وي، زده کوونکو باندې سخته نه وي، صبر حوصله نوره څومره څوک وکړي. دغه د یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د ښځو د ایستلو په برخه کې هم صافی صاحب خبرې وکړې او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې له کاري قوې څخه د ښځو ایستل د یو هېواد و اقتصاد ته څومره ضربه رسولی سي.
مننه ملاله جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې، نو کله چې هغه هم په کور کړلې د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلی کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري خو هغه به د دوی کار وي، نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ لکه ما دې ته څو ځله هم اشاره وکړله چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده. دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي، هغسې کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. زموږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هېڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره. او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنې په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دې سره د اندېښنه شته ده او که نه، چې د خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي مالله جان چې هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخت راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم ولري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې، چې هېڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه، چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې، اصل فساد کوي. نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلی وي هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ څوک اوزګار نشته، هر څنګه چې وي نارینه ښځینه جنۍ، نو هغو په خپل کارونو به مصروف وي. ولې چې هغوی نه پرېږدي چې خدای ناخته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای ناخته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای ناخته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او د ځوانو خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هېڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره آغلی خورم. آغلی حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو یې د طالبانو له حکومت څخه لرئ، خو اول باید د آغلی صافۍ څخه وپوښتم. آغلی صافۍ، ستاسو په نظر باندې په دې دوو کلونو کې ښځو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی و زندان ته هم لاړې، حتی تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی لاسته راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلی په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی هم خوشحاله وو چې وو زموږ د حکومت نه د ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کله هم نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، آګاه دي، چې دوی اصلا آګاهي نه لري او د دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دیني خبرې کوي. مګر دیني هم دوی سمه نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که د اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هغوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته ډوډۍ هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه انفراد نه تفرید. مخکې زما بله خوري اغري نوم یې کاغه وویل، دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زموږ عزت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي. او زموږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی په رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز قهرمان ښځه غږ وو چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحال نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، زمونږ خپل غږ باسو، مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي، دا زمونږ حق، زمونږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کارتي وو، دلته تحصیل کړې ده. که مونږ په خپل حکومت، په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي، دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږې نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زمونږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بس دی، نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تېر شوی، د دوه کاله د یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تېر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجونې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. داسې نه ده چې تاسو د راتک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخکې چې تاسو راشي، موږ به حجاب وو، همدغه حجاب به مخکې هم کوو، اوس یې هم کوو. هېڅ فرق نه دی کړی، هېڅ تفاوت یې نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجونې، مسلمان انجونې، خپل درسونه ووایي.
ډېره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د دازما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. لخپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومند، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه یې لمر سره شریک کړل. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.